سلام و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران میگوید که افغانستان وضعیت پیچیده دارد و راه حل در افغانستان تشکیل یک حکومت فراگیر است. عبداللهیان روز شنبه 9 دسامبر هنگام سخنرانی در پانتون تهران گفت که طالبان بخشی از واقعیت افغانستان هستند ولی همه واقعیت نیستند.
مردم افغانستان شما میبینید هر بحرانی در کشورشون پیش میاد سرریزش میاد به سمت ما. امروز حدود 5 میلیون مهاجر افغانستانی در واقع ما در کشور داریم.
به گفته امیر عبداللهیان طالبان امروز علیه داعش می جنگند ولی این بدان معنا نیست که نباید یک حکومت فراگیر را تشکیل دهند. این اظهارات در حال صورت گرفته که بر اساس رسانه های ایران اخیراً 13,000 پناهجوی افغان از طریق سرحدات دوغارون و تایباد ولایت خراسان رضوی ایران اخراج شده و به نمایندگان افغانستان سپرده شدند. رحیم جامی یک مدافع حقوق بشر افغان از جامعه جهانی خواسته تا موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان را مستند ساخته و بررسی کنند. این اظهارات آقای جامی روز شنبه 9 دسامبر توسط بخش جنوب آسیای عفو بین الملل در شبکه اکس توییتر سابق منتشر شده است. رحیم جامی خواستار حسابدهی قوی در زمینه مستندسازی این تخلفات شده است. 25 نوامبر روز جهانی جلوگیری از خشونت علیه زنان بود. با همین مناسبت کمپاین 16 روزه توسط نهادهای مختلف حقوق بشری راندازی شده که هنوز هم ادامه دارد. از 25 نوامبر تا کنون عفو بین الملل هر روز بیانیه های مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر را منتشر می کند. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان امروز ساعت 10 صبح به وقت کابل در دومین بازی خود در برابر نیپال به میدان می رود. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد امروز 10 دسامبر بر رادیو آزادی گفت
تیم زیر 19 سال ملی افغانستان امروز در جریان مسابقات جام ملت‌های آسیایی مسابقه دوم خود را در مقابل نیپال انجام می دهد. با وجود از این که مسابقه اول به نفع افغانستان تمام نشد، توقع می رود که افغانستان این بازی را ببره. افغانستان در سالهای قبلی خوب درخشیده، چندین دفعه به نیمه نهایی راه یافتند و یک بار در 2017 قهرمان این جام بودند.
تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال هند روز جمعه گذشته با 7 ویکت در برابر تیم افغانستان پیروز شد. اگر تیم افغانستان در گروه الف در دو بازی پیروز شود و دور نیمه نهایی این مسابقات را خواهد یافت. در این مسابقات که در ابوظبی دایر شده در مجموع 8 تیم به شمول افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادش و سریلانکا که اعضای دائمی آن هستند اشتراک دارند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران توافق هسته‌ای موسوم به برجام با قدرت‌های بزرگ جهان را به خاصیت خواند. عبداللهیان روز شنبه 9 دسامبر در پانتون تهران همچنین گفت که ایران خواهان بازنگری در این توافقنامه هسته‌ای است که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا در سال 2018 میلادی به طور یک جانبه از آن خارج شد. و گفته حسین امیر عبداللهیان با گذشت هر روز این توافقنامه به اهمیت تر می شود. بر اساس توافقنامه‌ای که در سال 2015 میلادی بین ایران، ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و جرمنی امضا شد، تهران تعهد کرده بود که در بدل کاهش تحریم‌های بین‌المللی برنامه هسته‌ای‌اش را محدود می‌سازد. اما ایران میگوید که به دلیل وضع مجدد تحریم ها از سوی امریکا، بانک ها و مؤسسات تجارتی بین المللی از این توافق فاصله گرفته است. در نتیجه حملات طیارات بی پیلوت اسرائیلی، 3 عضو گروه حزب الله تحت حمایت ایران در جنوب غرب سوریه کشته شدند. 2 منبع نزدیک به حکومت دمشق با تایید خبر کشته شدن اعضای این گروه تندرو لبنانی گفتند که در این حملات یک شهروند سوریه که با این افراد همراه بود نیز کشته شده است. اردوی اسرائیل در این مورد اظهار نظر نکرده است. از سالها به این سو اسرائیل بر مواضع در سوریه حمله می کند که آنها را مرتبط با ایران می داند. از سال 2011 میلادی زمانی که جنگ داخلی در سوریه آغاز شد و ایران حمایت از رئیس جمهور بشار الاسد را بیشتر ساخت، نفوذ تهران در سوریه افزایش یافته است.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د سدي د روم مسلس خبرونه ته شرخلي د افغان طالبان او پاکستان پر سیاسي اقتصادي احتمالا ترنګل یو روابطو دلته بحث لرو سبان د وکلا مخکې چې کله طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو د پاکستان د استخباراتو د مرکزی ادارې بخانه مشر جنرال فیض حمید چې هغه وخت په پېښور کې د قول اردو مشر د کابل په سرینا هوټل کې د چای پیاله جګونیوله چې اوس مې افغان سیاسيونو دا سیمبولیک حرکت په کابل کې د پاکستان د واک او ځواک په ډول تعبیر کړ. تر دې وروسته پاکستان یوازینی هیواد و چې چارواکي کابل ته نسبتا ډیر تلل او پاکستاني مشرانو به ویل چې په کابل کې زموږ دوستان واکمنان شوي دي. پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه میاشتې نه وي پوره شوي چې پاکستاني چارواکو ویل د افغان طالبانو په منځګړیتوب بل تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د سولې خبرې پیل شي. دا خبرې هم وشوې. بیا د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند شو. بیا اوربند مات شو. جګړې تیز شوې او دا جګړې تر دې بریده ورسېدې چې د نومبر په پیل کې د پنجاب په میاوالی کې پر یو هوایي ډګر بریده شو چې د پاوس په وینا درې الوتکې پکې زیانمن شوې او د ځینو په باور 15 او حتی د ډیر شالبوتکو د ویجاړېدو نتایج شوي راپورونه هم خپاره شو. دا حمله لا هم روانه دي او د نومبر په شپږمه په بنو کې پر پاکستانی پوز ځانمرګې بریده شو. اسلام آباد ویل چې دا حمله د افغانستان یو افغان کړی ده. د دوړ هیوادو د اړیکې د بریټ تر رسیدلې دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانګزي خبرداري ورکړ چې پاکستان د 1901 کال پلور درومي د څرګندونې سره ور
پاکستان اوس هغه بازی کوي لکه په 1901 کې چې کولې د بنگلاديش په موضوع کې او بل اخر بنگلاديش لا سو ورک نو زه فکر کوم چې دغه رقم پاکستان خپل د پالیسۍ ته دوام ورکړي او دغه څه بد وزت د موږ مهاجرینو سره وکړي او خپل خلکو سره هم وکړي او بیا دلته د فشار په نوم د ډیورن خط دغه کې زه فکر کوم چې دا به ډیر زر نه وي چې هغه څه واقع به کېږي لکه په 1901 کې دوی هغه کړی خو زه فکر کوم هغه غلطه تجربه چې دوی پخوا کړې هغه اوس بیا دوی تکراروي.
مخکې تر دې چې د دې بحث ملمانه تاسو ته معرفي کړم همیشنۍ تکرار غوښتنه به یو ځل بیا وکړم چې تاسو په فیسبوک کې لمبوش سره د دې بحث په اړه خپل نظر شریکولی شئ او په یوټیوب کې دا پروګرام لیدلی شئ. که مو خوښوه سبسکرایب ولای شئ. رابشم د خبرونه ملمنو ته محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګری او پنګونې د خونی سرپرست د اسکایپ لاري له کابل را سره د عبدالت په استودیو کې میلما او کوربا داوود خټک ته د ازادي رادیو د مشال څنګه په خبرونه کې ایډیټر او میلما او کوربا مې ځکه ورته وویل چې په رادیو کې هم را سره دی او خبرونه ته مو د میلما په توګه راغوښته دی. مومن صاحب لومړی به له سوداګري او تجارت پیل کړو. د ځینو په باور باندې وای د اقتصاد د هر څه مور پلار دی د سیاست او د هر څه څرنګه د افغان سوداګرو ستونزه تاسو تازه ازادي رادیو ته ویلي چې هغه د 1500 کانټینرو مشکل هم ګوندې حل شي چیرته خبر رسیدلی؟
سلامونه او نیکی هلی جناب شیبر صاحب تاسو ته او تاسو د برنامې لیدونکو ته د ازادي رادیو ټولو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور ژغ او د افغانستان د خلکو ژغ در مقصد پر رسول دی. جناب درون ملمه خټک صاحب ته خپل نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. که لسه اخو ورشو د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتي اړیکی هغه وخت چې په افغانستان کې د داوود خان نظام لاړی او یو بل نظام لري د درڅ لويشتو یا د 1500 کالو راپدی خو از مخکې تجارتي اړیکو کې ترنګلتیا وجود لري او دا ترنګلتیا په دې بحث سره چې همیشه د افغان سوداګرو هغه مالونه چې پر دې لاره ترانزیت څخه چې موږ استفاده کړې ده مشکلات ورته پیښسي. اولی په اوسنی حالات کې دوه کال کې موږ تقریبا نسبتا ډېر شي یعنی دا سي ډېر مشکلات مونږ درلودل. تقریبا د دوه میاشتو یا د درو میاشتو په دې خوا څخه زموږ په تجارتي اړیکو کې مطلق بندشوالي راغلي وو چې هغه زموږ په ترانزیت کې وو. د دې علت د ترانزیت دا و چې افغانستان ته چې کم ترانزیت مالونه دي هغه برته افغانستان ته راځي. چې موږ تقریبا 13 هفته چې موږ سفر درلودې په دې سفر کې موږ د دې دغه انتقادات چې په خوا یې هم کول او حل کړي و بیا هم په دغه سفر کې وویل چې د ډیورن پر کرښه باندې تاسو ټول سیمې خاردار دي حتی په پاسپورت باندې چې سړی راځي په مشکل سره تلای شي. نو لهذا دا تاسو دغه ادعا او تجدید د تاثیر مشتنسي ثابتولای خو دې په دې باندې کې نه توکي د وزارت تجارت همکاران چې دا غځیدا دی په دې باندې کې ناتو کې چې واقعا په دې کې دی کوم راغلو یعنی یقین د دې بزتا ستهم د پم هر کانټینر چې د کراچي څخه حرکت کوي د زموږ د بورډ یا در چمنه پوری یا سپین بولدک پر یا در تورخه مجلل آباد پر دا کانټینر هلته یو کمپنی دا غي جي پي اس کوي دا کمپنی ته معلومیږي چې دا کانټینر کې مخاطه ولاري دا موټر څوسو او په کم ځای کې دی ټوله ودی ته معلومیږي په وسري دنیا کې موږ د دې دغه ادعاوي چې وي یا دغه خبرې چې وي دا ورات چې په نتیجه کې دی دا نتیجه ته ورسېل چې باید تقریبا لاستورز د مخه زموږ دغه مالونه باید لکړی وي چې دی ریالته یو مطلب شو کی چې مشته راشکاره کوي چې دا د تاسو په سبا د مالونو درلاسي البته هغه مجلسونه چې وزیر صاحب محترم تجارت په سیاسي اړه درلودلې د وزیر خارجه درلود په هغه مجلسو کې موږ هم صرف یوازې زه او محترم زما سره درون همکار او مشر جناب الکوزدی صاحب او زه او موږ یوازې د معین د وزارت تجارت سره په دې باره کې خبري وکړلې چې دا د دواړو ملکو سوداګری ده او دا سوداګری یوازې افغانستان ته زیان رسوي دا ستاسو ملک ته هم زیان رسوي نو دې هم په دې عقیده و چې وقنم دا سوداګری دواړو ملکو ته زیان رسوي نو لهذا موږ چې دا لاس ورځ چې دیره تک شوز موږ هلته درې زره درې سو اتیا کانټینر بند پاتو د دغه کانټینرانو بندیش په دې کې دی ویل چې 315 کانټینر چې دا غشان چې تاسو موږ په نیګټیو لیست کې دي یعنی دا اگر سره موږ پر دې لار نه پریږدو هغه لکه ټایر او زیاتره د راخ او پیسلا بلانکیټ یا کمپل چې موږ تویدا شم خو اول به موږ دا در لکو او هغه په بل هفته کې لکو پرونه ور مورز د دې د غبل ایسارو شوسوله او مالونه د افغانستان خواته د کراچي د پورت څخه حرکت وکړي د افغانستان بندرو ته برا ورسیږي یا به وسره رسیدلی وي یا به نو سبا سهار تر ورسیږي نه چې دا غلط معلومات چې اوس مدار کې ولي همیشه
د کوم شي حالت
دا خبره میکوله مهرباني دا هر وخت چې د افغانستان حالات یا به حکومتونه داسې سیاستونه جوړوي چې پر اقتصاد باندې تاثیر ونی کی یا به داسې کیږي چې زموږ اقتصاد او سیاست په سره جلا کیږي نو دغه همیشه د افغان سوداګرو او متقابلن د پاکستان سوداګرو یا هلته چې خلک کاروبار کوي دا دغه سي مشکل سره مخامخ دي چې همیشه چې سیاسي حالات خراب شوی دي مستقیمه پر تجارت باندې تاثیر کړی او ځانان او کاروبار
سیاسي برخه ته به بیا راسم خټک صاحب کې هم پښتنه وکم خو دا اسما پښتنه پاتاسو یعنی دغه څوسو کانټینر چې دوی په تور لیست کې شامل کړی دي دغه ته اجازه ورکوي او کنه
دوی وعده کړی د وری هم وعده وکړه جناب وزیر صاحب محترم تجارت سره او د ملګرو سره وعده وکړه چې موږ به هم دا پیواب ته کې د نن خلاصو وږي در دوسه پر د هغو هغه صحیح کلیرنس مشته حالت تجارت موجود دي د کراچي په پورت کې هغه مرته اطمینان نه دی راکړي معلومه نه ده چې آیا دا د څه وخت لکی او یا به در دوسه پر هله کړی
مننه خټک صاحب اسو مومن صاحب سیاست ته اشاره وکړه ل سیاسي پلوه په مشال ریډیو کې تازه څه خبرې لري سي د دوړو د اسلام آباد او د کابل اړیکې په کومه خوا درم
ډیر مننه شیبر صاحب او بخیر اغلی مومن صاحب ته خوشاله شوم د دې سره ملاقات شو خبره داسته چې پاکستان خو لکه څنګه چې مومن صاحب تاسو مومن صاحب خبره وکړه دوا درې خبرې دي یو تجارت ته د پاکستان یو سیاست ته د پاکستان بل امنیت ته د پاکستان نو د امنیت په لور کوم وګورنو پاکستان چې کوم غټ الزام لګي یو دا کله نه چې طالبان راغلي دي سیوا ما سیوا د اغه اولنې او درې سلورو یا پنځو میاشتو چې لغه ورستو بیا پاکستان په مستقل توګه باندې د طالبانو نه هم دا غوښتنه کوي چې تاسو د پاکستان د کم چې تحریک طالبان پاکستان د اغه پر ضد باندې تاسو کاروایی کوي ځکه چې د پاکستان په عقیده تحریک طالبان پاکستان د پولی اغې غاړې ته موجود دي او اغې د پاکستان په غاړه باندې بریدونه کوي یو دا بریدونه په دې تیر یو نیمه میاشت و درې میاشت کې ډیر زیات سیوا شوې دا خو د امنیت برخه شو د سیاست برخه دا د دواړو غاړو ترمنځ باندې اومدغه امنیت په اغې باندې اثر کوي او بیا یو خپل خو تاسو چې څنګه د ستانګزي سیب خبرو کړه دغه بیانونه دي د پاکستان له خوا داسې بیانونه را روان دي بیا دام یو سیاست ته نن سبا پاکستان دا فیصله کړی دی چې څومره افغانان دلته کې دي او د غي سر ویزه کارونه نشته لري غي بمون که په زور یو که پر زاوی دی بمون اخوا ورړو د پولی اغې غاړې ته او بل چې کوم بل خبره دا اغا دا د تجارت نو تجارت کته سو ګوره پچمن پوله باندې نن زما په حساب سره نن یو سلوي ختم ورځ ده چې التزای خلکو احتجاج پیل کړی دی او هغه هم پاکستان یو فیصله کړی دی چې پچمن پوله باندې به لکه د وړاندې دی پسیر باندې اوس خلک بغیر د ویزې او د پاسپورټ تک را تک نشي کولی. نو الته د چمن چې کوم ځایي اوسیدونکي دي هغه خلک دا غوښتنه کوي چې دی ته به دا ډیر زیات مشکل شي ځکه دی په ورځنی بنیاد باندې تجارت کوي. نو هر کله چې دی تګ را تک نشي کوي په دې پوله باندې دا به دی د پاره ډیر زیات مشکل تمام شي او هم په دغه سر باندې دی الته احتجاج پیل کړي. نو دا درې سلور خبرې دي. یو نقطه نه ده چې تاسو ویم خو که په لنډو ټکو کې او په یوه جمله کې تاسو خپل خبره ختمه کوم نو هغه داری چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ دا وخت اړیکې چې دي هغه په کم ښه ډول نه دي روانې.
مننه. د په دې وخت کې به د تاسو خټک صاحب د هغه پارلک ته اشاره وکړه د چمن چې په د ځینو په وینا باندې په لسکونو سره او حتی ځینې وایي چې په لکونو کسان هلته راغونډ شوي دي. د پارلک ته منظور احمد پښتون د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر هم څرګندونه کړې دي، هغه سخت انتقادونه کړې دي چې دا لاره باید پرانستل شي او دا لاره باید خلاص شي. دا څرګندونه سره اور
د خلکو حوصله او د خلکو همت ته سلام ورته کوم چې دوی تر اوسه پرې یا برقرار ساتلای دي. د چمن ولسا سال ژوند پويشا د دې پر لټ سره تړلای دي. کدا خبره د نو کړه سره ورسولا کدا خبرستانه پاتش ولا چمن بستانه پات کیږي پشپدمیا سواتوک سانست د نورو وطنونو پشان غټ غټ باغونه ته دیږي گیټ پر روزگار باندې ژوند کوي ته نن هم چې د چمن دغه دا مسله ستانه بند سوا ستا خلپ باندې دی بس وزه باندې دیږي شهر نه پر روزگار پسې.
محمد صاحب د پښتین خبرې مو واوري دی اولې دی هغه دا وایي چې کچیرې د دې چمن لارې د پخوا غونې بیرته د تجارت لپاره آزاد نشي دي دواړو د کرښې دواړو خواو ته خلک ته ګوراته غونه کې نو ممکن دغه سونز را منځ ته شي چې دغه ته د خبرداري ورکړ چې د پښین بل خلکو خالص ځکه دوی نور څه هغه نه لري اوایت نه لري. څنګه په دغه موضوعاتو هم تاسو خبرې کړې دي چې کدا دی ویزی خبره حتمی سی نو خلق بخپل مشکلات څنګه حل کی؟
دوه شان چې ډیر مهم دی په دغه سی حالات کې دغه مملکتونه لکه پاکستان او افغانستان چې دی دومره یو غټه پوله ولري تقریبا نه یو خزمو رسمي د دیورن د کرښه زموږ لاري دی او بیا غیر رسمي هم موجودی لري سر لرو او ډیر تعلقات ستا یعنی زه فکر کوم دوه تعلقات لکه اوس د کوټو د کندهار تر مابین چې دوه نکړ تعلقات لکه د چمنو د سپین بول دکتر مابین چې لکه د تورخم د جلال آباد تر مابین چې د خلکو هتا فرق نه کیږي جیبه فرق نه کیږي لکه میرام شاه او خوست چې دی لکه انګور اډا او پکتیکا چې دی لکه د ډیپټان او پکتیا چې دی دا مهمه لارې زه درشم لکه قمر الدین چې دی او خوست چې دی لکه شنک زابل او دروازګي چې د شان چې د بجنۍ داس موږ په یو رقم کلچر یو رقم دی د دې لپاره حکومتونه دا لار نه ده چې پر خلکو باندې باید تشدد وکړي. د خلکو څخه په دغه منطقي خلک چې د فرند دلته بل هیڅ کاروبار نسته بیل دغه تجارت ما چې واتخه چې ترانزیت راسي یا خلک یوه دانه یو کښنی د موټر ټی پرانیسي او بیا وړي برته په کوټه کې خرڅي. دغه کښنی تجارتونه په ټوله دنیا کې آزاد دي. حتی که تاسو وګورئ د مکسیکو د امریکای در مابین دغه تجارتونه تر ځغ نسته یا یو یوه دانه سیګریټ یا بل شی دغه تجارتونه په دنیا کې آزاد دي. د دې لپاره ذکر دی یا باید خپل خلکو ته سړی کار پیدا کی او یا د خلکو په کاروبار کې چې قانوني کاروبار کوي قانوني خپل تجارت کوي او دلته هغه خلک چې دلته وسیری یا پرلت کړ دي زه په دې پېژم تاسو تقریبا څو مرده مخه یو خبره یو چا وکړه ما ولیدل چې داغه ویډیو ما ولیدل چې یو سړی حتی ځان دا کړي په کور کې زړول یو خدای دې چا تاسو هم لیدل دا دې په خاطر د لوږې د لاسخه د کاروبار د نه وجود لرسه موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته څنګه کاروبار پیدا کړو د دې کاروبار د ندر لودلو لوج څخه خلکو ته مشکلات پیښې او زه فکر کوم چې دا پر لټ هم په دغه سوي دي.
لاساتی راټو مومن صاحب په تازه راپور درلو چې ایران ویل دي چې تقریبا 80% په تیرو څو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی. دا د بل اړخ ته به خټک صاحب سره راشم. خټک صاحب دغه دی
سوداګر په تاسو به ورسره درته
ورسره به را واخلم. خټک صاحب د سوداګری په برخه کې څه دغه مشکلات شته؟ بیا په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مشرانو دا خبر هم کړی دی چې دوی له دغه اوسنی سرپرست حکومت ګلمن دي. څه فکر کوي په پاکستان کې سیاسيون څه وایي چې په فبروري کې کله انتخابات وشي داسې اټکل کوي چې دغه اړیکې کېدای شي چې بیرته یو څه سم شي؟
اول خبره خدا ده چې په پاکستان کې د فبروري د انتخاباتو په اړه یقیني صورتحال نه دی چې دا به وشي. او دا خبره نه یوازې دا چې واړه ګوندونه کوي، بلکې لوی ګوندونه لکه د مولانا فضل الرحمان د ګوند لخوا یا د متحده قومي مومنټ چې په سن کراچۍ کې هغه وجود لري، او هغه نن سبا د نواز شریف چې د تر ټولو لوی ګوند د اغي اتحادی دی، دا خبره د اغي لخوا مخې ته راغلې دي. خو تازه او د نن خبره چې تاسو ته کوم، یعنی د نن خبره دا ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم دغه شکونو او شبهاتو په جواب کې نن یو په ټویټر باندې لیکلی دي، په خپل ټویټر پاڼه باندې، چې انتخابات به په خپل وخت کیږي، یعنی په اتم د فبروري باندې. خو او بلې دا ورسره ویلي چې هر هغه څوک چې هغه په ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتو په ضد باندې شکوک او شبهات خوري، دا غي په ضد به کاروایی کیږي. خو مسله دا ده چې انتخاباتي کمیشن څومره با اختیار دی، او دا انتخابات که نه کیږي دا به څوک نه کوي. هغه څوک چې نه کوي هغه بره ناستي، هغه د پاکستان پوز دی، او د پاکستان پوز ته د پاکستان سیاسي جماعتونه تر څومره حد پورې مخه نیولې شي دا معلومه خبره ده. نو هر کله چې پوز اونه غواړي چې دا انتخابات نه کیږي، نو پوز به د یو طرف نه یو اشاره وکي، او سبا ناس سرپرست حکومت انوار الحق کړ به وایي چې چونکه امنیتی مسله دلته ډیره لویه جوړه ده، او په وزیرستان کې هم چاودنی کیږي، او په چمن کې هم کیږي، او په کوټه کې هم کیږي، او په پېښور کې هم کیږي.
یعنی دا هم
انتخابات نشته،
یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل د انتخاباتو یو بل نقش هم دا ده، هر کله چې په پاکستان کې دوه درې میاشتې انتخاباتو ته پاتې وي، جلسې به وي، غونډې به وي، خلک به راوتل سي خپل خلکو ته خبرې وکړي، اوس هیڅ هم نشته. لیکن دغه وضعیت نو په دې حساب دا خو البته تر اوسه معلومه نه ده که انتخابات ونشي، فکر کوي چې دغه ستونزې سي له کابل سره پیدا شوې دي.
اول لرن زستا سره دې خبرې په حواله سره خبرو وکم. ګوره د انتخاباتو ستونزه دا ده چې د پاکستان کسوک خو یو کسوک بد وي، خو د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی هغه د پاکستان تر ټولو مشهور او تر ټولو نون لرونکي او زیات خلک هغه لري تر اوسه پورې، باوجود د دې چې عمران خان په جیل کې اچول شوی دی. خو تاسو وګورئ د عمران خان چې کوم طرفدار دي، دغه چې کوم پلویان دي، اغه تر اوسه پورې یا هیڅ نه دي په شاشوي. او عمران خان د دې انتخاباتو نه کدا کیږي هم بهر ساتل کیږي، نو دا انتخابات اول خود دي کیدونه یا نه کیدونه په شک کې ده. خو کدا اومشي او د عمران خان د ګوند نه بهر کیږي، اغه ډیر زیات حیثیت نه لري. سو پورې چې تاسو خبره ده چې انتخابات اونشي، نو د دې بیا اثر سرازي، اثر خو اوس دا واضح دي د کم خلک چې ناس دي او چاته چې سرپرست حکومت ویل شي. ګوره کله چې یو حکومت جوړیږي یا یو سیاسي حکومت اغا سرپرست هم وی په پاکستان کې چې اغا راضی، اغا یو طرف ته خو چرته یو ریخي لري، اغا چرته یو ریخي لري، یو بنیاد لري، یو جرړی لري. دلته د یو خوانه انوار الحق کاکړ راغلی دی، د بل خوانه سرفراز بوکټی راغلی دی، د بل خوانه یو بل سړی راغلی دی، اغه ناستی د غي حص سیاسي ریخي نشته دی، حص سیاسي لړۍ نشته.
یعنی ما سرپرست حکومت خو باید دغه پریکړهونه کې لکه څنګه چې
هم دا خبره ده. خو ځکه خو تاسو ما په اول سر کې وی چې دا پریکړه چي دي دا چرته یو بل خوا کیږي. سرپرست حکومت هغه څوک ته چې هغه دغه خلص صرف گویا ده، خو شاته چې کوم خلک ناستی د دې پردی یا د دې دیوال شاته چې کوم خلک ناستی هغه نور څه دي، هغه پریکړو کې دي ته وایي چې دا پریکړه وشو والی هندا تاسو. یعنی سرپرست حکومت دا کار نه دی چې هغه دومره لوی پالیسی بیان ورکړي چې هغه وایي چې ټول افغانان مونږ هم دا اوسو باسو. اوکې تاسو ټول افغانان او باسي، تاسو خو دوه میاشتې دلته کې بل حکومت چراشي مشکل خو غي د تاسو جوړوي. نو دا مشکلات شته د طالبانو د په کابل کې چې د طالبانو حکومت دی، که د غي سره د پاکستان حکومت مسلې حل کول غواړي، ستونزې حل یا ممنصب د د چې کوم ستونزه ده، یعنی ممنصب د تاجرانو یو نماینده دی، د د چې کوم ستونزه ده، دا چې څوک حل کول غواړي دا د هغه چا کار دی چې څوک سیاسي بنیادونه لري. په هغه کې د سرداری پارټي ده، هغه یو سیاسي پارټي ده، او هغه د ټول عمر د پاره په پاکستان کې دي. دا نه ده چې نن دي، نن زرداری دی، سبا به زوی، بل ورځ به دا غزوی. داسې نواز شریف شو، دغه ګوند دی، او نواز شریف بل هغه په خپله هم یو کاروباری سړی دی، یو تاجر دی، یو بزنسمین دی. نو د دې ټولو مستقل حل کسو ګوري یا پاکستان یا طالبان، هغه انتخابات او د انتخاباتو نه پس په پاکستان کې د یو سیاسي حکومت راتګ. دا خبره تاسو مومن صاحب نم دا پوښتنه کولی شئ چې ستاسو اعتماد په چا باندې زیات جوړیږي، په چا مزړه زیات جوړیږي؟ دی تاسو په خله باندې
دی پوښتنه تاسو اس
زموږ اعتماد په هغه چا جوړیږي چې هغه قول او زبان او قرار ولري، او موږ کوشش کوو چې زموږ د پاکستان حکومت کې چې هر څوک راځي دا د حقوق بل مسله ده، او موږ کوشش کوو وکړم د هغه څوک د حکومت سره باید خلک چې دوی دا درک زه فکر وکم اوسنی سرپرست سرپرست حکومت دا د لکه د مخ چې خټک سره اشاره ورته وکړه دا د افغانستان او د پاکستان تجارت یې شنه دی درک کړي. یو شی زه درته وایم، د افغانستان پاکستان څخه تقریبا روزانه تقریبا د 300 څخه یا د 500 یواز یو لاری سمیت راځي. 2.5 میلیونه متر مربع یوازې چې کا افغانستان وردی براوري دی، دا غټ کلمونه زه فهم، یعنی په سلهاو داس کلمونه ستای چې د افغانستان د غوس تقریبا د 2.5 زره فابریکې کچيري د افغانستان سره د تجارت او سید مشکلات سره مخامخ کیږي. د غوس تقریبا زموش په واردات کې د پاکستان سره مخ په منځي تجارت لرو کمشت راځي، په دې خاطر کمرشت راځي ته پیسو په انتقال کې شاید مشکل پیدا شي، په نور شان کې مرسته مشکلات پیدا شي. نو په دې خاطر زوایم چې دی باید دغه شان ټوله وایي چې موږ څنګه کولای شو خپل منځي تجارت مختبه ولې سو ترانزیت څنګه مختبه. په ترانزیت کې تقریبا هر ورځ 200 لاري زموږ پر درو بندرو باندې د خارج څخه موږ واردات ترلودل. خټک سب شي خبرې ته اشاره وکړه چې یو پارټي نوم یاد کی چې هغه تجارت پېښه ده، واقعا هغه تجارت پېښه ده، هغه په دې تجارت ډیر سر خلاصيږي، په دې کاروبار ډیر پیسې ولې دروسه پوری. په یو پارټي چې حکومت راغلی دی دغه څه پریکړه نه ده کړې، لکه دا اوس چې ده تاسو ګوري موږ پرون تقریبا یو حسابي موضوع درلودل، ریسرچ مو کړو پر دې باندې کومه د دې ځای مثلا موږ تقریبا 50% واردات افغانستان چې دی د چین څخه دي. تاسو ګورئ کومه د کابل څخه حرکت وکړو درواخانه پوري یا د چندر بندر پوري موږ تقریبا 100 کیلومتر لرو، څه هم کم دی، اصل به کمی یا بنوي کمی دومره کم دی، دا 100 کیلومتر موږ لرو. د واخان د بندر څخه بیا د چین هر ځای ته چې موږ هر محموله وړو یو کانټینر مال باندې پر 40000 کیلو باندې موږ تقریبا د 800 څخه در زورو یا تر 200 ډالر پورې زموږ مصرف راځي. اوس موږ د هوا د لارې یو 40000 کیلو جن غوځي چې هسته پر دې باندې 15000 ډالر مصرف راځي، یعنی یو کیلو په 3000 ډالر راوړو. ګوري موږ چې ټولو ته څه دا خو څه چې موږ کانټینر راوړو تقریبا د 4000 یا 3500 دغه مصرف کوم موږ ډالر انتخاب کوم، موږ ته یو کانټینر په 2200 ډالر در شنګهای پوری در بیجینګ پوری در هر ځای پوری کوم موږ صادرات لار سي موږ سخت شه مثلا چې زینتی ډبره ده، د تعمیراتو ډبره ده، تلک دی، شوکانی دی، نور هغه زموږ مدني مواد چې د وغو انتقالات سختي کومر ته چیرې دالار په حاله سي موږ به ډیر مستقیم تجارت وکړو. نو پاکستان کچیر ترانزیت ته مشکلاتو کې ک تجارت ته مشکلاتو کې د خشان هم د لاس اور کې پرون تقریبا د شمالي ولایتو ټول تجارت راغلی و، او دا غشتنه مو د افغانستان د حکومت څخه وکړه چې موږ ته د واخان لار به جو زموږ به د واخان پر لارې کار شروع کوي. د واخان هم ډیر لښ پاته ده، 40 کیلومتره هلته یو څه مشکل دي چې په غرو کې سر راځي، لکه سالنګ یا بدر سالنګ شتي یا غټي یا بکشنی چې هغه هم زه فکر کوم چې دومره مشکلات به نسی جوړ، یعنی 13000 ډالر پر یو کانټینر ورکوم د هوا دلاري څخه. دا خو زه مجبور یم زه به دولت ته دومره ټول پلازا ورکوم، دولت د دې لارې څخه اوید راوړي، او بیا د غزر کیلومتر به زه په خپل ملک کې راتیروم.
یعنی تاسو مطلب دا چې پاکستان د غسونز حل نکي، افغانستان مجبور ده چې نور ولارو ته مخه کړي، لکه څنګه چې معاقد وس ایران ته مخه کړي ده او د نورو ته. خټک صاحب په لنډه دا پښتنو خټک صاحب څنګه او بخښه د خټک صاحب کې په لنډه دا پښتنو کوم څنګه د غاړختم پاکستاني سیاسيون فکر کوي چې افغانستان لکه د جمهوریت په وخت کې هم نور ولارو ته مخه کړه، دوی دې ته فکر نه کوي چې افغانستان به مخیر طالبان به مجبور شي چې نور لارو ته مخه کړي؟
ګوره پاکستان خوش قسمت هم دی په دې لحاظ سره، او پاکستان بد قسمت هم دی په دې لحاظ سره. خوش قسمتی دا ده چې پاکستان که مونږ د هند نه راوالو، پاکستان، افغانستان، وستی ایشیا او انتر یورپ، دا یو خوش قسمتی ده چې داسې یو جغرافیا دی ته په لاس باندې ورغلی ده چې دا د زمکې د لارې دا هر څه کېدای شي. اوس بدقسمتی دا ده چې د هند سره هم تعلق سم نه دی، او د حامد کرزی سے بیا اشرف غنی سے حکومتونو کې هم تعلق ډیر زیات خنو او کم چې لګتا سو په سر کې څنګه وي چې فیض امید تتللې او دا مطلب دا چې دا زمون خپل خلک وستل تر هغه پاکستان کې خوشاله وشوي هغه د خپل خلکو سره هم اوس تعلق ورپسې خراب شو او نورم خرابېږي اوس بد قسمتی ده چې هغه د ځمکې د لارې چې کم پوتنشیال ودلته هغه نه کاریږي گنی لکه څنګه چې دا تجارت خبره